دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوی دي. نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د اگست میاشتې 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل د سلام پرتوخوا په خپرونې کوو، خو په لومړي سر کې به پامیر ساحل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
تر ټولو مخکې د مهمو خبرونو سرټکی، په پاکستان کې اف سی آر کمشنر د ډاکټر شکیل اپریدی بند سزا بیرته ګرځولې او د خیبر قبایلی سیمې چارواکو ته د مقدمې بیا پیلولو امر کړی دی. په کوټه کې د خروټ آباد وژنو په پیښه کې تورن پولیس افسر وژل شوی دی او د برتانیې پارلمان د شامی حکومت ضد پوځي اقدام رد کړی دی. وزیر اعظم وایي د دې پریکړې درناوی وکوي. په پاکستان کې ولوړپوړي عدلي افسر ډاکټر شکیل اپریدی ته د 3.5 کالونو د بند او رول شوې سزا بیرته ګرځولې ده. تیر ورځ په پیښور کې د اف سی آر کمشنر په عدالت کې د ډاکټر اپریدی بند ضد غوښتنلیک منظورېدو پریکړه وشوه. کمشنر صاحبزاده انیس د پریکړې اورولو پر وخت د قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل انتظامیه ته د سزا فیصلې د بیا کتنې امر ورکړ. د ډاکټر اپریدی وکیل سمیلا اپریدی بیگا مشال راډیو ته وویل چې اوس به اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د شکیل اپریدی مقدمه بیا پرانیزي.
کوم سزا ورته درې دېرش کاله شوي او جرمانه ورته شوي وي، هغه سزا د ای پی او له ختم شوه او پولیټیکل دوباره دا ډایرکشن ورکړ، دا حکم ورکړو اف سی ایل چې ته به سیټ سیشنجې د ډاکټر صاحب د کیس دوباره په دې باندې ټرایل وکا.
په 2012 زیږیز کال کې د خیبر پولیټیکل انتظامیه شکیل اپریدی ته له وسلوالو ډلو سره د تړاو په تور د 3.5 کالونو بند سزا اورولې وه. شکیل اپریدی له امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې د پیدا کولو او د هغه د ځای معلومولو کې مرسته کړې وه. په کوټه کې د خروټ آباد وژنو په پیښه کې تورن پخوانی پولیس افسر وژل شوی دی. پولیسو نن وویل بیګا شپه نامعلومو وسلوالو په مبارک کلی کې د پولیسو پخوانی افسر رضا خان وویشت او بیا وتښتیدل. د پولیسو د افسر د 2011 زیږیز کال د می پر 2011 په هغه پیښه کې پړبل شوی چې پکې امنیتي سرتیرو 15 چیشنیایان وژلي ول، په دوی کې دوه ښځې هم وې. رضا خان تر پیښې وروسته له دندې لرې کړل شو. د ده د وژنې پړه لا چا نه ده منلې. د افغان حکومت د 13 مخالفو سیاسي ګوندونو نوی ائتلاف وایي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته به خپل یو شریک کاندید اعلان کاندي. سیاسي ائتلاف دا اعلان پرون تر خپلې لومړۍ وروسته غونډې وروسته وکړ. دا ائتلاف ځان د افغانستان انتخاباتي اتحاد په نوم یادوي او پکې د حکومت 13 مخالف ګوندونه شامل دي. په یاد ائتلاف کې زیاتره ډلې او کسان د پخواني شمالي اتحاد دي. شمالي اتحاد په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو رژیم نسکورېدو لپاره له امریکا سره مرسته وکړه. تر اوسه په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره نماینده نه دي ښکار شوی. ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې د عبدالرب رسول سیاف، ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی نمونه د انتخاباتو امکاني کاندیدانو په توګه یاد کړی دي. په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات د 2014 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې کېدونکي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل هرات لوی لارې د امنیت ټینګښت او د سپرلیو او موټرو سلامتیا لپاره نوي تدابیر نیسي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند مرستیال نجیب الله دانش مشال راډیو ته وویل د کابل هرات پر لوی لار به د پولیسو دایمي پوستې جوړې شي او د غلو او وسلوالو مخنیوي په هدف به ټول لازم ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل هرات پر لویه لار د ناامنۍ او په خاصه توګه د وسلوالو غلو فعالیت زیاتوالي له امله د دې لارې موټر چلونکو احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغو به کاربندیز ته دوام ورکړي چې حکومت د دې ستونزې حل نوي پیدا کړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د برتانیې پارلمان د شامی حکومت اهدافو پر ضد پوځي اقدام رد کړی دی. میګا مخام د پارلمان په ولسی جرګه کې د پوځي اقدام په مخالفت کې 215 اتیا او په حق کې 202 اویا رای واچول شوې. د دې په غبرګون کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل د پارلمان د خوښې ضد ګام بنا اخلي.
I strongly believe in the need for a tough response.
دا وایي زه پر دې ټینګ باور لرم چې د کیمیاوي وسلو کارونې پر وړاندې باید سخت غبرګون وښودل شي، خو زه د ولسي جرګې د خواهش پر درناوي هم یقین لرم. نن شپه دا ډېره روښانه شوه چې پارلمان د پوځي اقدام په حق کې رایه نه ده ورکړې. دا جوته شوه چې برطانوي پارلمان د خلکو غوښتنو انعکاس کوي او د برطانیې پوځي اقدام نه غواړي. زه پر دې پوه شوم او حکومت به له دې سره سم کار کوي. تر دې مخکې کیمرون د شامی ولسمشر بشار الاسد رژیم پر ضد د شونو حملو ملاتړ کړی و، ځکه چې د اسد پر حکومتي ځواکونو تور دی چې تیره اونۍ یې د کیمیاوي وسلو حمله کړې وه. په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ اشاره ورکړې ده چې اوس هم د امریکا په مشرۍ حملې امکان لري. مصري دولتي رسنۍ رپورټ ورکوي چې پولیسو د روانو چاپو په لړ کې د اخوان المسلمین یو لوړپوړی غړی نیولی دی. دا کس محمد البلتاجي نومیږي او د پارلمان پخوانی غړی و. ده د پاوس په ملاتړ د اوسنی حکومت ضد لولسه د احتجاجونو غوښتنې کړې وې. دی پرون له قاهرې سره نږدې له یوه کلي ونیول شو. الجزیره ټلویزیون په یوه ویډیو کې ښودلی دي چې پکې بلتاجي پر خلکو ټینګار کوي چې نن یعنی د جمعې پر ورځ د پاوس پر ضد په لاریونونو کې برخه واخلي. پر ده د یو شمېر تورونه ول او دی مطلوب و. په دې کې د تاوتریخوالي هڅونې او ترهګرۍ تورونه هم شامل دي. پولیسو لامخ کې د اخوان المسلمین ستر لارښود محمد بدی په ګډون نور لوړپوړي مشران هم نیولی دي. او د ایران اسلامي جمهوریت په تاریخ کې په لومړي ځل یو ښځه د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پر دندې ګمارلې ده. له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په پېښور کې د اف سي آر کمشنر د ډاکټر شکیل اپریدی د بند سزا را ګرځولې او د نوموړي مقدمه د بیا کتنې لپاره د خیبر پولیټیکل نظامیه ته لیږلې ده. د ډاکټر اپریدی وکیل وایي
زمونږ منظور شو تر دې حده پورې چې کوم سزا ورته دې دې کله شوې وه او جرمانې ورته شوې وې هغه سزا د ایپیو له ختم شوه.
بلخوا په کوټه کې نامعلومو وسلوالو د پولیسو یو پخوانی افسر رضا خان په ډز وژلې دي. د کورم ایجنسی په دوران کېم کې د تیرا میدان کډوال وایي چې په صحیح توګه مرسته نه ورسره کیږي او له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
انځم میاشتو پښو چې موږ درته ډېر مشکلات سره سم نه ونګ یو قسم حقوق دلته نه روکړي شوی.
د پاکستان او روس ترمنځ پرون په ماسکو کې ستراتیژیک مذاکرات سرته ورسېدل. د سیاسي چارو شنونکي دا ګام د پاکستان په ګټه بولي.
تعلقات ورچا سلساتی ولی چی بون ٹریڈ امبیلنسز دی اور ٹریڈ برابر رولو لا ارچا ریلیشنشپ پکار دے.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خبرونه کې به تاسو په لومړي سر کې د زموږ د همکار خبري واوري چې په کوټه کې د یو پخوانی پولیس افسر د وژنې په اړه معلومات راکوي. د هغه وروسته به بیا راپورونه تراسو. دا وخت زموږ سره په کوټه کې د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر د ټلیفون پر لیکه دی، خو تر اوسه پورې د ټلیفون لیکه برته پریس و. موږ به هڅه وکړو چې بیا یې روخ کړو. تر هغه وخته پورې تاسو د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو لړلیک واوري.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8:00 د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په لومړي سر کې به راپور ته راسو، د هغه وروسته به بیا تاسو ته په ژوندۍ بڼه زموږ د همکارانو تازه راپورونه واورو. په پېښور کې د افسیار کمیشنر د ډاکټر شکیل افریدی د بند سزا بیرته راګرځولې ده. د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه بیرته د خیبر پولیټیکل انتظامیه ته د لیږلو حکم سوی دی او د نوموړي مقدمې ته له سره د بیا کتنې ویل سوی دی. دا پریکړه پر مازګر په پېښور کې د افسیار کمیشنر په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی د داخل کړ سوی اپیل پر بنیاد واورول سول. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
تیر ورځ په پېښور کې د اف سی آر کمیشنر په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی د اپیل په لړ کې عدالتي کاروایی سرته ورسول شو او کمیشنر صاحبزاده انیس په دې لړ کې فیصله واوروله او د یاد عدالت د فیصلې تر مخه کمیشنر د مقدمه واپس د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ته ولېږله او د فیصلې تر مخه د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ته حکم ورکړ شو چې د مقدمه ته دی بیا کتنه وکړي شي او د شکیل افریدی په زادی نظرسانی وکړی شي. په دې لړکی د شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د شکیل افریدی د درې دیش کلونو د بند سزا ختم کړه او د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ته د سره بیا د دې مقدمه د پرانستلو وویل شو.
موږ کوم اصل کړو دا اف ای د فیصلې خلاف هغه اصل زمونږ منظور شو تر دې هدا پورې چې کوم سزا ورته دې دې کله شو او جرمانه ورته شوې وي هغه سزا دې پیو له ختم شو او پولیټیکل له دوباره دا ډایریکشن ورکړ دا حکم ورکړو اف سی اله چې ته به شي چې شنجې د ډاکټر صاحب د کیس دوباره په دې باندې ټرایل وکا او دا ټرایل نه پس چې صرف ممکنه او دا قانون په مطابق فیصله کیږي نو هغه دی اوسه.
د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی مشال ریډیو ته وویل چې هغه هیله مند دی چې دا ځل به ډاکټر شکیل افریدی ته د خپلې صفایي پیش کولو پوره پوره موقع په لاس ورکړل شي.
ډاکټر شکیل کیس خو بالکل داسې یک طرفه تور باندې مخکې نه روانو ځکه چې دی ونیو په 23 مئی 2011 باندې عدالت ته پیش کړی وو او بیا ډاکټر شکیل یو کال ورکو د سیکورټي فورسز هغه چرته بهرل ورځ کې وو خو بیا یو کال پس یې عدالت ته په 23 مئی 2012 باندې پیش کړو او په عمومه ورځ باندې سزا ولرول شوله. نو نه خو پروسیجر د قانون په مطابق شوی دی. اس کوم لیګیشن چې لګېدلی دی هغه لیګیشن چې کوم دی هغه د قانون سره مطابقت نه خوري او بیا ټول هغه لیګلټي چې راشي دا اسیسټنټ پولیټیکل لیډر سره د اختیار نشته چې په ډاکټر سي باندې کومه د فیل لګېدلی دی دا هغه د فلان دی دی کې سترایکي. نو دا ټول هغه سيزونه دي چې د عام کې دی یا د عام ملزم سره نه کېږي بلکې دا
دا یادونه ورده چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په درک لګولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره د مرستې په تورونو نیول شوی و خو بیا وروسته هغه ته د خیبر ایجنسی د اف سی آر د قانون لاندې کارکوونکي یو عدالت هغه ته د منګلباغ د وسلوالې ډلې لشکري اسلام سره د مرستې په تورونو د 3 کلونو د بند سزا واورول شوه او د دغې سزا په بنیاد د پېښور مرکزی زندان ته ولېږدول شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غلام مشال ریډیو څخه اوري یا وستو د یو بل راپور پر لور. لکه څنګه چې مو په سلام پښتونخوا کې تاسو ته وویل چې په کوټه کې د پولیسو یو پخوانی افسر نامعلوم واستوالو په ډز وژل دي، په دې اړه دا وخت زموږ سره د مشال رادیو د خبريال خدای نور ناصر د ټلیفون لیک بیا رغیدلې ده. خدای نور ناصر، سهار مو په خیر.
سلامونه احمد شاه تاسو او هم د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته مننه.
خدای نور ناصر، داسې راپورونه دي چې په کوټه کې د پولیسو یو پخوانی افسر نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلې دي، په دې اړه که تازه معلومات زموږ سره شریک کړئ. دا پیښه څه وخت رامنځته شوه او د دې پولیس په اړه کراته چې دغه پولیس افسر څوک و؟
مننه. ازمي د شپې د پاکستان په وخت نیمه لس بجې باندې د کوټه پولیسو مشال راډیو ته وویل چې د دې ښار په کلی مبارک کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو یو پخوانی افسر یا ای ایس آی رضا خان په ډزو واشه. د پولیسو په خبره باندې وسلوال تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالی شوی دی. خو دلته به ذکر وکړم چې ای ایس آی پولیسو پخوانی د افسر ای ایس آی رضا خان چې اوس بلکې یو دوه کاله مخکې پولیسو له دندې څخه ګوښه کړی و. رضا خان هغه کس و چې هغه د خروټ آباد چې کومه پیښه وشوه په 18 مئی 2011 کې خروټ آباد په پوسټه باندې چې هلته د پولیسو له لوري پولیسو او ملیشات ځواکونو له لوري شاوخوا 15 تنه چې پکې دوه مېرمنې هم شامل وي 15 چشنیان ووژل شو. دا هغه وسته چې بیا ټریبیونل ریپورت د هغه وخت د وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی په خوله باندې په حکم باندې جوړ شو. هغه کې دا پریکړه دا فیصله وسو چې په دې کې پولیس او ملیشات ځواکونه په دې باندې ګرام دي چې دغه چې 15 کسان یې ووژل او په هغه کې تر ټولو زیات ذمہوار همدا اے ایس آئی رضا خان ګرځول شوی و چې تر هغه وروسته پولیسو دغه دندې ګوښه کړ او د دې د څه وخت لپاره کوټه پرېښې او پاکستان یې پرېښې و. خو اوس د شپې د پولیسو خبره باندې چې د خپل کور سره وسلوالو وویشت او په هغه ځای باندې رضا خان سا ورکړه. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت کومه ډلې قبول کړی نه دی.
صحیح ډیره مننه خدای نور د سرز مر سره د تازه معلوماتو شریکولو په دې هیله چې نور معلومات به هم زمر سره شریک کړي. تاسو ته ښه ورځ غواړو. زموږ شغل مشال رادیو څخه اوري چې تاسو یې خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. اوس زو د قبایلی سیمو پر لور د کورم ایجنسی په نیو درانی کیمپ کې د تیرا میدان سیمې کډوال وای چې دوی سره په صحیح توګه مرسته نه کیږي چې لوجه د دوی مشکلات نور هم زیات شوي دي. دا کډوال حکومت غوښتنه کوي چې دوی سره د ژر تر ژر مرسته وکړي سي. نور حال د مشال رادیو د خبريال په دې راپور کې واوري.
د کورم ایجنسی په نیو درانی کیمپ کې د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په لارې پرتا سیمه تیرانا له د بدامنې پوجه به کور شوي کډوال وای چې په کیمپ کې دوی خیال په صحیح توګه نه ستل کیږي چې لوجه دوی په سختو مشکلاتو کې دي.
تنظیم میاشتو په شوي چې موږ دلته ډېر مشکلاتو سره سم نو و چې کنه موږ لرو چې موږ چې کنه څلورم میاشتو چې موږ یو قسم حقوق دلته نه روکړي شوي.
واضح دي چې په تیرا میدان کې پنځم میاشتې وړاندې د حکومت پلاو وسلوال ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمن خطو لکبله په زورګونو خلکو خپل کورونه پرې خېدی. د خیبر او رغزو او کورم ایجنسی د مسوزو لارې راوتلي دغه کورنۍ ووس د ملک په بندوبستي سیمو کې د کډوالې شونتي روي. په دې کې یو شمېر کورنۍ په کورم ایجنسی کې اوسېږي چې په کې زیاتره کورنۍ په نیو دورانه کیمپ کې میشتي. د ایف ډی ایم تر مخه په کیمپ کې د متاثره خاندانونو شمېره د 900 نه زیاته ده. د میدان سیمې شیر مشال رډیو په لارې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی سره د زر تر زره مرسته وکړي شي.
او پرده مردم نری توشید و خیمونه و رشنیم کامی دی کارتونم خلکو لزنو لملو دی زنو لنری ملو بده مشکلات تای خیمیم گرده و دیری طوله توشینام پیروسی و گاییم والی توی دای لوکاتو لوالی رو خیمی خارو پیکری حکمت نبس دام وقتن رو چکم شایی نری چه دمولا رو ورسای مولا و داتی مغورو
لاتی رام دانا به کراشو خلکو سرم رستا کولو پا ارامو چه پسیما که دو قدرتی افاتونو سر دو مبارزه اداره مشر مجاید علی سر خبر اوکرین مشال لدو تی اویل چه چا سر هم به انصافی نده شوی او دوی یاد شوی سیم خلکو سر پورا پورا مرسته کرده دا او داغ سلسله با دوی پر روان وقت که هم جاری ستی
اون رسی دی که آغا نادر نمراک شوی دی کم رشن دستی یا نور فکر دستی یا سدی آغا بلکل برابر آن چیزی که ایپل یو سیستم ده آتا که مشروع ده آغا چی خیبر اگر سیر دو یا تیرا ایفیز خورا نمیندگی ره
یاد دوی چه پتیرا میدان که لامودین ده حکومت پلاوا و وسلوال ډله انصار الاسلام د لشکر اسلام په ضد ولاړه وه. خو د تحریک طالبان پاکستان لخوا د انصار الاسلام پر ضد جګړه د پیل کېدو وروسته تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې د سیمې پر یو شمېر علاقو باندې قبضه واچوله چې له دې وروسته په سیمه کې پوځي اپریشن پیل شو چې لا تر اوسه پورې دوام لري. په دې وروستیو کې پوځ دغه دعوه کړې ده چې دوی زیاتره برخې په خپل ولکه کې واپس اخیستې دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زو د مومند ایجنسی پر لور د کوزه مومند ایجنسی په سیمه میچنی کې پر مومند ماربل سیټی کار ته سوي دی او څه باندې 300 ځای خلکو ته د کار موقع ورکړل سوی دی. د فاټر ډیولپمنٹ اتارټی چارواکي وایي چې د دې پروژې لمخې به لږ تر لږه 800 وړې او لوی کارخانې جوړول کیږي او دا ډول به تر 6000 زیات کسان پر روزګار سي. نور حال سمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د کوزه محمد ایجنسی په میچنی سیمه کې په محمد ماربل سیټی د جوړېدو کار تیز شوی او دا سات پکې د ځای ولس لږو زیات 300 مزدوران کارونه کوي. دا ماربل سیټی چې دا سات پکې د لوی سرکونو سلور اړخیزه دیوالونو او د بجلی د ګریډ د جوړونې کارونه پیل شوی د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا جوړول شي چې د پیسو لګښت په پرې 3 ارب روپۍ راځي. د سیمې اوسیدونکو یو مشر چې د ماربل سیټی لپاره خپل ځمکه هم ورکړي حاجی مرسلین نومیږي او هغه وویل
خوران د دې جنیا په شپک فرق لګي زو وخت په پردو کونو کی مزدوری کوي یا کته په پنجاب کې مزدوری کوي سمنګ مطلب چې دا ستړي دا خوارې دا لري مزدوری کې دا موږ ته د بکری په وطن باندې شي نو دا موږ ته یو د پیدا خبره ښکاره کیده.
نوشاد خان چې په ماربل سیټی کې نوکری هم کوي او د سیمه اوسیدونکو دی وی وی چې دا سات لږ زیات 300 وطنان پر روزګار دي او ممکنه ده چې په لنډ ورځو کې بداش میر نور هم سی واشي.
په دې ډیر وخت کې خبرې باندې 300 کسان تقریبا چې لګي ټوټل دا ډیر خکارو شي زمنګ لري غریبانان خلک چې تا کې د دې وطن خلک هم شته د علاقې په کې شته د بهر خلکم پکشتہ ٹھیکاداران پکشتہ مزدوران پکشتہ لیویزم پکشتہ سرکاری سیول پکشتہ ډیر خلک پکې لګی دي.
عادل شیر چې د ګاډي ډرایور دی وی ویل د ماربل سیټی لوجه د هغه روزګار هم مستقل شو او هم نږدې شو وړاندې سکار کاو
مخک خورو ربا موږ سره یو یار اکټ ګاډي او پرس دی ماربل والا عوام چلو ورو ربا سل د بیګار کېونی سو دل د بیګار کېونی سو دل د طالب دی ول د طالب دی او بس سیم نو شو کولای رښتیا خبره کنا سہولت راته نو اپریشن وی یو ځای کې بل ځای کې نو بس دل د ماربل سیټی کرا سره ټینګ کړه بس الحمدللہ ٹینکائی چلو مدام منگ دپارے سہولت اگر میں روٹھے لمبے کی کورت جو شپیل لمبے کی کورت جو نزدی زیر ہے بس
بیامو دو فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسسٹنٹ منیجر انڈسٹریز محمد حماد خان سره خبر وکړي نو هغه وویل لک تر لګه 800 واڑی او لوی کارخانه با پدی ماربل سیٹی کی جوړول شي.
دا جی 3000 ملین پروجیکٹ ہے 3 ارب روپے دا جی تقریبا 5000 نو 8000 خلق و دی باندې روزگار کی بے بے مومن ماربل سیٹی کو وجہ روزگار ہوئے وشي او دی کی وڑے اوغټے تقریبا 800,000 کارخانو گنجائش تے پکے.
دا احمد خان پوے نا چی پو ماربل سٹی کی بواڑی اولوی نوکرے ہم دو محمد ایجنسی اولستا اور کولی شی
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لاړخه تاسو ځانګړي اونې خبرونه هم اوریدلای شئ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلي د صوبې په هغو بلوچ میشتو سیمو کې چې پکې جګړې روانې دي هلته شاوخوا 10000 ماشومان د تعلیم له ترلاسه کولو محروم دي. دا خبره نوموړي د چهارشنبه په ورځ صوبایي اسمبلی ته د وینا پر وخت کړې وه. د بلوچستان د تعلیم سیکرټري مشال رادیو ته ویلي چې په صوبا کې په مجموعي توګه 2 لک ماشومان له زده کړو بې برخې دي. له نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې او پر اساس یې دغه راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته راوړم.
د بلوچستان د تعلیم سیکرټری غلام علي بلوچ د پنځشنبه په ورځ له مشال ریډو سره په مرکه کې د صوبې د هغو ماشومانو شمیر 14 لک یاد کړی چې عمرونه سکولونو ته د تلو دي. د دې په خبره په دې کې 11 لک ماشومان سکولونو ته ځي او پاتې 2 لک له تعلیم محروم دي. د غلام علي بلوچ په وینا د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ چې د چهارشنبه په ورځ صوبایي اسمبلی ته د وینا پر وخت د کومو اویازه رماشمانو سکولونو ته د نتلو سیمه وشودلې، هغه ټولي بلوچ میشتي جګړه ځپلي برخې دي.
وزیر
اعلی صاحب چې د کومو جګړه ځپلو سیمو نمونه اخیستي دي، په هغو کې د زلکیچ د مانبولو سیمې نوم یې اخیستی دی. دا وران ضلع خبره یې کړې ده. د پنجګور، مستونګ او قلات ځینو برخو نمونه یې اخیستی دي.
غلام علي بلوچ زیاته کړه چې د ماشومانو سکولونو ته د نه تلو یوازینۍ وجه جګړه نه ده، بلکې په ځینو سیمو کې استادان ډیوټي نه ورکوي. ځینې استادان بیا ځکه نه ځي چې وایي هلته ورته د ژوند بنیادي سهولتونه برابر نه دي. یوه وجه د خالي پوسټونو په ډکولو کې ځنډ دی، او بل وجه بیا د استادانو په نوکریو کې ترقی نه کېدل. په بلوچستان کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې پاکستاني فوج او بلوچ آزادي غوښتونکي په جګړو اخته دي. د ځایي خلکو په وینا د بلوچستانو په زیاتره سیمو کې د ژوند هره برخه جګړو اغیزمنه کړې ده. د بلوچستان د تعلیم سیکرټري غلام علي بلوچ وایي آن د کالج استادان هم د ډیوټي ورکولو لپاره جګړه ځپلو سیمو ته نه ځي.
دا وخت په کوټه او نورو بره سیمو کې د بلوچستان د هغو خلکو چې هلته نوکری کیږي، هغه بیا په یوه طریقه یا په بل طریقه خپل بدلیانې ودروي. د کالج استادان هم جګړه ځپلو سیمو ته د تللو لپاره زړه نه ښه کوي.
که څه هم د پاکستان په قبایلي سیمو او سوات کې طالبانو زده کوونکي له تعلیمه منع کړي او سکولونه سیزلې دي، خو د بلوچستان د تعلیم سیکرټري غلام علي بلوچ په خبره د بلوچانو په جګړو ځپلو سیمو کې امنیتي ځواکونه او نه هم بلوچ آزادي غوښتونکو زده کوونکي له تعلیمه محروم کړي دي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا ده پختنو پا غختنو بانی ده بی پارمانو ده رویده
دریا خان افریده ده گرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
ده پختون قوم ده خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی نبولانا تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجان ده پختنو پا درد بانی ده درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د بهر ملکونو په جلونو کې د بندي پاکستانیانو خپل هیواد ته د سنیدو لپاره وفاقي کابینه د پریکړه کړې ده چې کونسل اف یورپ کنونشن معاهده د لاسلیک کړل سي. په دې اړه وزیر اعظم نواز شریف د کورنی چار وزارت ته لارښوونه کړې چې په دې لړ کې د پتوندي سرکار وکړل سي. دا چې د حکومت د دې فیصله په اړه شنونکي څه نظر لري او د لوزنامې په لاسلیک کولو سره به بندیانو ته څه ډول مرسته ترلاسه سي، د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان یې په اړه نور حال راکوي.
دا فیصله وفاقی کابینه غونډه کې تیر ورځ وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په مشرۍ کې وشوه. په دې سلسله کې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ته ہدایت کړې ده چې په ترجیحي بنیادونو د معاهده لاسلیک کولو عمل دې مکمل کړی شي. د قانون پخوانی وزیر او د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی مشال ریډیو ته د معاهده په حق له اول چې د معاهده نه به کېدیانو او داغوي کورونو ته فائدہ ورسی
او چې هم فائدہ یې کړه
بشری حقوق کارپو او د انصار برنی ٹرسٹ مشر انصار برنی مشال ریڈیو ته اویل چې هغه د حکومت د اقدام ستاینه کوي، خو په کار دا چې په دې سلسله کې سیاست اونه کړی شي.
ایک اچھا عمل ہوگا کیونکہ جو قیدی بہار ہیں انصار برنی ٹرسٹ پچھلے 32 سالوں سے کام کر رہا ہے اور ہم
دا به یو ښه عمل وی ځکه چې کوم قیدیان په بهر ملکونو کې دي نو انصار برنی ٹرسٹ د تیرو 20 کالو راسي کار کوي او موږ د وضعیت سو خبر وی چې دا کوم قیدیان بهر وی نو هلته د دوی څه حالات وی. یو خو دوی ته د هغه ځای جبه نورزی، دویم دا حلال او حرام خوراک مسله وی او دریم دا چې دوی هغه خلکو سره ژوند نشي تیرولی، نو که خپل ملک ته راځي نو خپل ملک به وي، خپل خلک به وي، خپل خوراکونه به وي. نو د انساني حقونو له وجې دوی ته دا دومره سهولت ملاوېدای شي. نو دا یو ښه عمل دی او داسې کېدل پکار دي، خو په دې کې بیا سیاست راتلل نه دي پکار، او بیا هغې کې د خوښي او ناخوښي قیدیان راوستل او لیږلو خبره هم نه ده پکار.
د ذکر ده چې د کنونشن ته رسیدو څخه وروسته پاکستان حکومت به کولی شي چې عافیه صدیقي سره سره بهر ملکونو کې قید نور پاکستانیان به ملک ته واپس راوستو کې هغه ملکونو ته درخواست کولی شي، او دغه معاهدې تر لاندې به دغه قیدیان په پاکستان کې خپل قید موده پوره کوي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وخت د سهار 9:30 بجې. سو پامیر صاحب د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
په پاکستان کې یو لوړ پوړی عدلي افسر ډاکټر شکیل اپریدی ته د 3 کالونو د بند او رول شوې سزا بیرته ګرځولې ده. تیر ورځ په پیښور کې د اف سی آر کمشنر په عدالت کې د ډاکټر اپریدی بند ضد غوښتن لیک منظورېدو پریکړه وشوه. کمشنر صاحبزاده انیس د پریکړې اورولو پر وخت قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل انتظامیه ته د سزا فیصلې د بیا کتنې امر ورکړ. په کوټه کې د خروټ آباد وژنو په پیښه کې تورن پخوانی پولیس افسر وژل شوی دی. پولیسو نن وویل بیګا شپه نامعلومو وسلوالو په مبارک کلی کې د پولیسو پخوانی افسر رضا خان وویشت او بیا وتښتیدل. د پولیسو د افسر د 2018 زیږیز کال د مې پر 18 په هغې پیښې کې پړ بلل شوی و چې پکې امنیتي سرتیرو 15 چیچنیایان وژلي ول. د افغان حکومت د 1300 مخالفو سیاسي ګوندونو نوې ائتلاف وایي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو به تبا خپل یو شریک کاندید اعلان کاندي. سیاسي ائتلاف دا اعلان پرون تر خپل لومړۍ غونډې وروسته وکړ. دا ائتلاف ځان د افغانستان انتخاباتي اتحاد په نوم یادوي او پکې د حکومت 1300 مخالف ګوندونه شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل هرات لوی لار د امنیت ټینګښت او د سپرلو او موټرو سلامتیا لپاره نوي تدابیر نیسي. د برتانیې پارلمان د شامی حکومتي اهدافو پر ضد پوځي اقدام رد کړی دی. بیګا ماښام د پارلمان په ولسي جرګې کې د پوځي اقدام په مخالفت کې 215 او په حق کې 202 رایې واچول شوې. او مصري دولتي رسنۍ رپورټ ورکوي چې د پولیسو د روانو چاپو په لړ کې د اخوان المسلمین یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. دا کس محمد البلتاجي نومیږي او د پارلمان پخوانی غړی.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو څخه واورېدئ چې پامیر ساحل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې اداریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا په سوات ضلع کې ډینګي وایرس خواره شوی او په درزنونو کسان ترې سخت متاثره شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې له مخې په صوبه کې د شری 3000 څخه زیات کیسونه رجسټر شوي دي. د محکمې د چارواکو له مخې په 400 مردان، ملکن، نوخار، پیښور، سوات، هریپور او ډیای خان ضلعو کې زیات ماشومان ځپل شوي دي. دری په وینا کې سهم چې د تیرو حکومتونو په مقابله کې دا وخت کم ناکم د خیبر پښتونخوا په غټو غټو خارونو په خاص توګه د صوبې په سرخار پیښور کې په حکومتي کچ د صفایي لپاره عملی اقدامات پیل کړی شوي دي چې ورسره په موسمي رنځونو کې د کمی راتلو امکان هم د رد کېدو نه دی. خو ولې په سوات کې د ډینګي وایرس او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو ضلعو کې د شری د رنځ کومه مسله چې رامنځته شوې ده، او یا بیا د پنجاب سیلاب ځپلو سیمو کې چې کوم جراثیم رامنځته شوي دي او بشمیر خلک یې په نتیجه کې د خېټې او معدې په مختلفو رنځونو کې اخته کړي دي. اداري وایي چې په ټولو رنځونو او وایرسو قابو موندل کې یو خوا د وخت غوښتنه ده، نو بل خوا د موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو لپاره دا د ازمیښت یو مقام هم دی، او په دې ازمیښت سل په سل کامیابی هله ممکن کېدی شي کله چې دې لړکې د دوایانو ترسیل بې د ځنډ یقیني شي او د صوبایي او مرکزي حکومتونو لخوا دې لړکې نورې اړوند هڅې هم تندې کړي شي. بلخوا شرک ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان د یوې خبری غونډې دوران د دې خبرې پخلی کړی دی چې د کراچۍ حالات ورځ په ورځ خرابېږي. خو که ټولو سیاسي ډلو دې حالاتو ته په سنجیدګۍ سره نظر وکړو نو دا مسله دومره ګران نه ده. اداریه وایي چې بل طرف ته د رینجرز مشر وایي چې دوی ته آپریشن آسان دی، خو سبا به څوک دا نه وایي چې فلانی زموږ سړی دی او فلانی زموږ دی. اداریه وایي چې همدې اړخ ته پخوانی صوبایي وزیر ذوالفقار مرزا هم سره د ثبوتونو اشاره کړې چې چی کراچی کی ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، بتا مافیا، اغوا مافیا او ٹارگٹ کلرز او دغه رنگ د سیاسی او مذہبی جماعتونو وسله والی ډلې موجود دي. خو دې خبرې ته هیڅ توجه نه ورکولا. ادریا مخکلی کی چی داین مطابق کراچی ته پوز راغوختل بد خبره نه ده، خو د دین هم آسان کار دا دی چی ټول سیاسی ډلې دې خپل خپل وسله والی سانګې ختم کړي، نو بیا دې خلکو خلاف انتظامیه او صوبائی حکومت هم په آسان کار کولی شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشر حقوقو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې په زور د خلکو د تښتونې د ختمولو لپاره د خپل ژمنتیا وشي. یادې ادارې په پاکستان کې د خلکو د لادرکه کېدلو په حق له بیان جاری کړی دی. بلخوا فارم پالیسی مجلې په تیرو ورځو کې د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د دورې په حق له مقاله خبره کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي به لمیالیه امیرزاده څخه واورو.
هیومن رائټس واچ او د ججانو نړیوال کمیشن وای په زور د تختونې نه د ټولو انسانانو د ژغورنې د نړیوال قرارداد سره سم د پاکستان حکومت باید د دغو تختونو د ختمولو په حق له خپل ژمنتیا وښایي. ملګری ملتونه د روان کال په 13 اگست په زور د تختول شو ښکار شو کسانو درېمه سالانه نړیواله ورځ مانځي. د هیومن رائټس واچ په خبره د 2001 راهیسې د امریکا په مشرۍ په ترهګریزې جګړه کې د پاکستان د برخه اخیستلو وروسته په سلګونو او زرګونو کسان د غلطه تختول شوي دي. په ترهګري ضد عملیاتو کې د کسانو د بندي کولو په ګډون خبریالان، د بشري حقوقو فعالان او په تیرا په بلوچستان صوبه کې د بیلتون پالو او یا د کمپرست ډلو تورن غړي لادرکه شوي دي. اداره وایي د پاکستان د امنیتي ادارو د وار په وار انکار باوجود د هیواد سپریم کورټ د دې پیژندنه کړې او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو دستاویزي ثبوتونه ښودلي چې د کسانو په لادرکه کولو کې د استخباراتي او امنیتي ادارو لاس دی. په جولای کې د پاکستان اټرنی جنرل دا ومنله چې د 1500 نه زیات لادرکه شوي کسان د امنیتي ادارې په ولکه کې دي. د نړیوال قانون لاندې یو ریاست هغه وخت کسانو په زور تختولو کې شامل شي کله چې ایجنټان یې یو کس په حراست کې واخلي او د هغه کس په اړه معلومات نه ورکوي. د نیول شوي کس کورنۍ او یا قانوني وکیلانو ته د هغه په اړه معلومات نه ورکړل کیږي چې چیرته دی او په کوم حالت کې دی. تختول شوي کسان اکثره د وهلو ټکولو د ګواښ سره مخامخ وي او دا ګواښ هغه وخت زیات وي کله چې دوی د جیلونو او پولیس سټیشنونو نه بهر ساتل کیږي. بلخوا فورن پالیسی مجلې کې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبر اترو کې د زند د ختمولو په لارو چارو د خبرو لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی په اسلام آباد کې خپل دوره د یوې ورځې لپاره تر غزول وروسته واپس خپل هیواد ته لاړ. د مجلې په خبره نوموړې د مرستې پاړه د لګو په خو وادو سره له اسلام آباد لاړ. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې طالبان به د ته په آماده کولو کې مرسته وکړي چې خپل سیاسي دفتر لکتر نه یا خو سعودي عرب او یا ترکیې ته منتقل کړي، خو د طالب بندیانو د خوشي کېدلو او په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو په حق له مخصوص بیانونه مخې ته رانغلل. د مجلې په خبره دغه دواړه نقطې د کرزی د سفر د ایجنډا مهمې خبرې وي، خو بیا دواړو هیوادونو د مواصلاتو او دواړه خیزه تعلقاتو د ښه کولو او تجارت ته د وده ورکولو لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړل. د دې نه علاوه نواز شریف د کرزی لخوا د کابل د دورې بلنه هم قبول کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خرابو حالاتو کې ښه والی ښایي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي.
ملګری ملتونه وایي پلټونکي به نن د جمعې په ورځ په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپلې پلټنې پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځ قوتونه په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال پر وړاندې پر دغه هیواد د ممکنه پوځي برید په اړه سلا مشورې کوي. امریکا روس تورنوي چې په ملګری ملتونو کې د شام ضد اقداماتو مخه نیسي او شامي ولسمشر وایي هیواد به د هر یرغل پر وړاندې له ځانه دفاع وکړي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې رضوان مراد تاسو ته اوروي.
متحده ایالاتو یو ځل بیا پر روسیې تور پورې کړ چې د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو په چارو کې سخت سیاسي دریځ غوره کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ویان مرستیال جوش ارنست تېره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل روسیا نه غواړي چې ملګري ملتونه د سوریې حکومت ملامت کړي.
We're invested in the UN process. At the same time, we're currently seeing that process circumvented.
دا وایي موږ د ملګرو ملتونو په پروسه کې پانګونه کړې ده. په عین حال کې موږ وینو چې دا پروسه د روسیې له چلول او ناغړې سره چې نه غواړي ملګري ملتونه سوریه مسؤوله وګڼي مخامخ ده. نو ولسمشر بارک اوباما به د متحده ایالاتو د ملي ګټو پر اساس د مناسب جواب په اړه پریکړه کوي. اخو بیا تیره ورځ د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کمرون ویل دا لا سل په سلو کې یقیني شوی نه ده چې په سوریه کې چا له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. خو نوموړي ویل دی باور لري چې دمشق په سنډو کې د تیرې اونۍ د کیمیاوي وسلو استعمال چې سلګونه کسان پکې وژل شول د بشر اسد د رژیم لخوا شوی دی. کمرون د برتانیې پارلمان ته چې پر سوریې د حملې په صورت کې د لندن د پوځي ونډې په اړه بحث کوي وویل د پارلمان مخته دا پوښتنه پرته ده چې څرنګه د کیمیاوي وسلې د دغې ناوړه استعمال پر وړاندې ځواب وویل شي. خو د برتانیې صدراعظم وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مخالفت په صورت کې لندن پر سوریې د حملې تصور هم نه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت د نړیوال شورا دوه دایمي او د ویټو حق لرونکي غړي روسیا او چین د سوریې پر ضد د پوځي ګام اخستو مخالفت کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه له پلټونو سمدستي وروسته به د ملګرو ملتونو پلټون کې د تخپل رپورت وړاندې کړي.
They will continue investigation activities until tomorrow, Friday, and will
دی وای د کیمیاوي وسلو په اړه د ملګرو ملتونو پلاتون کې به تر جمعې ورځې پورې خپلو پلاتونو ته دوام ورکړي. د شنبه په سهار به هغوی له سوریې ووځي او څومره ژر چې ممکنه وي ما ته به خپل رپورټ وسپاري. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل د کیمیاوي وسلو د پلاتون کو د تفتیش نتیجه به د امنیت له نړیوال شورا سره هم شریک کړي، خو بان کی مون دا په ډاګه نه کړه چې دا کار به کله وکړي. بلخوا روسیه ویلي چې په سوریه کې د نړیوالو پوځي مداخله به د ملګرو ملتونو تګلاره له یو آزمون سره مخامخ کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي بیا وایي چې په سوریه او یا بل کوم هیواد کې د لویدیز پوځي مداخله به د دغو هیوادونو پر وړاندې کرکه لا پسې زیاته کړي. د سوریه جمهور رئیس بشار اسد ویلي چې هیواد باید هر یرغل پر وړاندې له ځان څخه دفاع وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دی او تاسو پام د هارون بچا په غږ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز سنا اورا، کناس کے پاوس ایک پاسے دے روان بش، وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے، بزلو نو کور کلی لراشا نو ودان بش، ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو، ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو، کری دن شی پٹول چراغان بش، کری دن شی پٹول چراغان بش، ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش، جانان 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 Thank you.
خوري نه په خپلو سرو غرمو کې خي دلته به ډېر ګران یې که هلته شوي ارزان بشي د خپل پر هر د درد سو ګلونو ژبه زده کا خپل گل بشد گل دا خاندان بشی داتل خپل نوم دمر لری ولی تختی داتل خپل نوم دمر لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
زما شغله مشال رادیو خاوري د هرون بچا په ژغ کې تاسو سندر اوریده د پاکستان او روس ترمنز له اوږدې مودې وروسته په مسکو کې ستراتیژیک مذاکرات تر سره شول. دا په داسې حال کې ده چې په روان کال کې له افغانستان بهرني ځواکونه وځي او دغه دواړه هیوادونه یو بل سره نږدې کیږي. کارپوهان وایي چې پاکستان او روس دواړه په سیمه کې د یو بل په اهمیت پوه دي. بلخوا پاکستان په خپل خارجه پالیسي کې بدلون راوستی ځکه غواړي چې په سیمه کې نورو هیوادونو ته ځان ورسوي. زموږ همکار ګولایاس پر دې موضوع یو رپورټ برابر کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
که څه هم د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي پاتې شوې، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو کالو خاموشه سفارتکاري وروسته په ماسکو کې ستراتیژیک مذاکرات پیل شوي. په سړې جګړې کې د پاکستان او روس تعلقات ښه نه وو او بیا په اتیایمه لسیزه کې خبرې ترې د نش برابر وي. په دې وروسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتکاري زیاته شوې ده. په لاهور کې د سیمه ییز چارو کارپو اعجاز حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د پاکستان او روس ترمنځ تعلقات ډېر زیات اهمیت لري.
دا ځکه ډېر مهم دی چې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مذاکراتو لپاره خبرې شروع شوې وې. که څه هم د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د نامعلوم وجوهاتو په وجه د پاکستان دوره ونه کړه، خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوارو سفر کړی و. د نوموړي د سفر نه څرګند شوی وه چې دواړه هیوادونه دفاعي، تجارتي، سیاسي او سفارتي اړیکې پراخول غواړي. د پاکستان لپاره دا اړیکې ډېر اهمیت لري ځکه چې روس په سیمه کې یو مهم هیواد دی. پاکستان په دې سیمه کې خپلو ګټو لپاره هم روس سره اړیکې ښه کول غواړي. روس همدا خبره مني چې پاکستان په دې سیمه کې اثر لري، نو دا هغه باهمي ګټې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک خبرو بنیاد دي.
بلخوا د پاکستان پخوانی سفارتکار زاهد سعید وایي که څه هم د پاکستان او روس ترمنځ پخوا اړیکې ترنګلې وي، خو د دې باوجود یو څو تړونونه شوي وو. زاهد سعید زیاتوي
تعلقات په هر چا سره ساتي، ولې چې موږ ټریډ امبیلنسز دی او ټریډ برابرولو لا هر چا سره ریلیشن شپ پکار دی. خو پخوا نه دي ښه پاتې شوي، خو هغې نه پس اګریمنټ شوي وو، جنیوا ټاک شوی وو، اګریمنټ شوی وو، هرڅه شوي وو. پرې نه پس هغې وډرال وکړ، نو وډرال نه پس خو تعلقات ټیک شو. پوه شوې که نه؟ موږ یوکرین نه ټینک سم واغېستل، هغه مو کړل، مو ملټري ریلیشن شپ مو شو، او امریکایي سره هغې نه لوی ریلیشن شپ دی.
د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي خبرې ترې په داسې حال کې کیږي چې را روان کال د افغانستان څخه امریکایي او ناټو ځواکونه وځي. کارپو اجازه حیدر په دې اړه وایي چې په را روان کال کې په افغانستان کې دوه مهم کارونه ترسره کیږي. لومړی د بهرني ځواکونو وتل او دویم د ولسمشری ټاکنې. نو په دې تناظر کې د پاکستان او روس اړیکې ډېر اهمیت لري.
په دې حال کې د پاکستان او روس ترمنځ په سفارتي کچا د پوځي او یا تجارتي تړون به ډېر مهم وي. د شنګای همکاریو سازمان کې پاکستان د مباصر په حیث رول لري. په دې کې روس او چین شامل دي. چین چې یو مهم سیمه ییز هیواد دی او له پاکستان سره ژورې اړیکې لري، نو دا خبره زړه مني چې پاکستان تر خپله وسه پورې په سیمه کې او بهر نورو هیوادونو ته ځان ورسوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په دې وروستو کې د هیواد د خارجه پالیسۍ کې د بلتون اشاره ورکړی و او روس سره ستراتیژیک مذاکرات د دې یو مثال دی.
ګلیازو چې د پاکستان او روس ترمنځ د ستراتیژیک مذاکراتو په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس زو د ځینو کلتوري راپورونو پر لور. د پښتو فلمونو پروډوسران او ډایرکټران د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې په صوبا کې د دننه سنسر بورډ جوړ کړي چې دا ډول دوی د کراچي پر ځای دلته په خیبر پښتونخوا کې خپل فلمونه د سنسر لپاره وړاندې کړل سي. په دې اړه اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراز زهیر راپور کوي.
د پښتو فلمونو ډایریکټران، پروډوسران او لیکوالان وایي چې د تلسم ترمیم وروسته باید چې خیبر پختونخوا کې هم سنسر بورډ جوړ کړی شي، ځکه چې اسلام آباد کې سنسر بورډ غیر فعال دی او دا وخت صرف د کراچۍ سنسر بورډ ټول پاکستان کې فلمونو ته سنسر سرټیفیکیټ ورکوي، خو د خیبر پختونخوا حکومت د کراچۍ سنسر بورډ سرټیفیکیټ نه مني. مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو فلمونو پروډوسر مظفر خان وویل چې نن یوازې نه د پښتو فلمونو سند ته چې دې لړکې خپل کردار په خشن تر سره کوي او د هغې غټ ثبوت دا دی چې په دې تیر وړوکي اختر کې د پښتو 15 فلمونه جوړ شوي وو چې د پېښور، کوټې، کراچۍ او کابل سینماګانې پرې آبادې وي. د خیبر پښتونخوا حکومت یې په ضد حکم ورکړو چې دا سنسر نه دي او دا دې بند کړی شي، چې له کبله یې د دوی کاروبار ته سخت زیان ورسېدو. د نوموړي په وینا کې د خیبر پښتونخوا حکومت د کراچۍ سنسر بورډ سرټیفیکیټ نه مني، نو دلته دې په فوري توګه سنسر بورډ جوړ کړي.
مخکې اسلام آباد نه به سنسر شو، یوځی کې به مونږ فیس جمع کو، نو به ټول پاکستان کې مطلب دا فلم نمائش لپاره پیش کړی شو. اوس دا مسله دا کراچۍ والا وی چې دلته نه سنسر کوي، پښتا خیبر پښتونخوا والا خو دې نه مخکې چې کوم حکومت او غیم ویلو چې مونږ سنسر بورډ قیام کول یو دغه غوته پورې هغه مونږ شو، او اسلام آباد هم داسې حل دی. نو بس دا کې خدای شته لکه قانون کې لکه 18 ترمیم کې دا یو شی دغه شوی دی چې یاره بس یو صوبی نه فلم سنسر شي، نو ټول پاکستان کې چلی دی شي.
دغه رنګل چې مشال ریډیو د صحافي، شاعر او فلمونو او ډرامو لیکوال یونس قیاسی نه وپوښتل چې دا وخت خیبر پښتونخوا کې د سنسر بورډ جوړولو څومره ضرورت محسوسېږي. نو نوموړي وویل،
زمونږ اوس د پښتو فلمونو لپاره د سنسر بورډ ضرورت دی، ځکه چې بعضي فلمونه داسې دي چې هغه شریف خلک یا څوک په کور کې د نورو زنانو سره نشي کتې، نو پکار ده چې د پاک او صفا سوتر فلمونو لپاره سنسر بورډ په صوبایي سطح هم جوړ کړی شي، ځکه چې څوک د پښتو فلم شریف سره خوړ ګوري نه، او تاسو یو ګوري دلته یو فلم به چې د پښتو لګېدو نو 30-30 او 40-40 هفتې به چلېدو، دیدن نو زرتاج او در خیبر او یوسف خان شربانو دا 30-30 هفتې چلېدلی دي، اوس فلم لګېدل نه چې کوشي، ځکه چې کتون کې ډېر کم دي.
همدارس کله چې مشال ریډیو د دې مسلې په اړه د خیبر پښتونخوا د کلتور او اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان سره د رابطې کولو کوشش وکړو، نو رابطه ورسره ونه شوه. خو کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د کلتور د څانګې ډایرکټر پرویز خان نه د سنسر بورډ جوړولو په اړه وپوښتل، نو هغه وویل چې دوی ته وفاقي حکومت د سنسر بورډ جوړولو اجازه نه ورکوي.
فلم جوړیږي نه، نو هغه سنسر بورډ باندې به مونږ مطلب حکومت څوک یې په څوک ماتو به څوک لږ اجازه ورکړي، کم سیس چې زمونږ په کار دی او کم زمونږ په کار راتلی شي، داغي اجازه نشته پرمیشنل ګورنمنت.
د ذکر وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په خوانی د عوامي نیشنل ګوند حکومت هم د صوبایي سنسر بورډ جوړولو لپاره هلې ځلې کړې وي، خو کامیابی ورته نه و ترلاسه شوې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمشغله مشال رادیو خوري او زو د شمالي وزیرستان پر لور. عبدالرحمن در پخیل د شمالي وزیرستان ځوان سندرغاړي دی. نو موري وای له موسیقي سره د ماشمتوب راهستي مين لرله او د خپل کورنۍ د مخالفت باوجود د موسیقي میدان ته ولاړی او د شو استادانو سره زده کړې وکړلې. له نو موري سره د مشال رادیو خبريال خبري کړې دي او دغه راپور جوړ کړی دی چې د نو موري پسند را پیلېږي.
پر سے پمخ دکھ تیر میں جھاڑ لی دی
دا شمالی وزیرستان ځوان سندرغاړي عبدالرحمن درپخیل دا وزیرستان په ځوانانو کې ډېر مقبولیت لري او نن سبا د وزیرستان یو ځنه نماینده سندرغاړي دی. عبدالرحمن درپخیل 2 کاله وړاندې د میرانشاه سره نږدې درپخیل سیمه کې په یو درنه علمی او ادبي کورنۍ کې سترګې وغړولې. د نوموړي په وینا د موسیقي سره د ماشومتوب نه زیاته مینه لرله، چې اخیرا د شوق د کورنۍ د مخالفت باوجود هم د موسیقي میدان ته راوستو.
مو بچ دا ګلو کرن ردل دا سندر غوډیم ردل د دې وجه نه مو لکه ډېر وخت نشو کور سره او بیا د تعلیم تعلیم سره سبق سره سره به مو دا غلش کلش کو تریم دکړه دا داس یو فن دا لکه مکنتیس بس دغه فن ز اخري زون تک بینو نه مشتد کړی.
عبدالرحمن در پخیل دغه فن د اکثره شوقي سندرغړو په سیر په نیمه لار کې نه پرېخو، بلکې د موسیقۍ خخه استادانو نه زده کړې وکړې. چې په نتیجه کې نن سبا په پښتونخوا کې د یو ښه سندرغاړی په توګه پیژندلې شي.
استاد لال خان جو بٹول پاکستان کے نامی گرامی دت او پبنو کے محمد نواز اور فخری اور استاد دل فراز جی کی نیاز یادے کے سلامو باقاعدہ شاگردی اوپر میں بس الحمد للہ دئی برکات بن دئی دعو بن دئی ترغنا
عبدالرحمن درپخیل دا کلاسیکل او نیم کلاسیکل سارا سارا سیمائیزے او اتنیزے سندرے ہم وائی چہ ہم دغه وجہ دا چنن سبا پا وزیرستان کے دا ہر عمر بیش میرا مینوال لاری
د وزیرستان د خلک مو ته ډیره په هر دیشه ډیره جوته مې روکړي او اس ان شاء الله دا د دې د مینې برکت ته چې موږ د سټیټ تر سره دي چې د وزیرستان خلک مو سره مینې نه وي تم ز د سټیټ تر سره دي
دا نن نه تا کلا وړاندې چې کلا په شمالي وزیرستان کې حالات کړکې چن شول او موسیقۍ په ګډون پټولو ثقافتي سرگرمیانو بندیزونه ولګېدل نو عبدالرحمن درپخیل هم د ذهني اذیتونو سره مخ شو خو نوموړی د خاموشۍ پر ځای دا غوره وګڼله چې د خپل فنی سفر جاری ساتلو دپاره بنو ته لاړ شي چې نن سبا یې بنو کې د نورو زده کړو سره سره میدانی مجلسونو ته هم دوام ورکړی
خاص کر د غزل د پرشپشل د غزل د پرغونه چې په باندې شه د غزل تربیت ته وزیرستان خلک خدا سي دي چې غډره مل د غزل سره غنه د لکام د فوک غنې سره ډېر جوت شوق د پیغه باندې پیږي او مخبل جوت شوق ډېر د غزل سره د ودول ته مشله د مو سوزون چې او مو کوشش مو چې راځي په د پر شه نه راځي اضافه وکړه
جانان چې کلا کل ګوري لندې آیاو سن
عبدالرحمن درپخیل تر اوسه پورې د افغانستان په ګډون کراچۍ او نورو ښارونو کې خپل فن مظاهره کړی ده او وخت په وخت یې د ریډیوګانو او ټي وي نه هم غزل او سندرې ویلې دي.
د عبدالرحمن درپخیل د موسیقي د فن په اړه مو زموږ د خبریال راپور اوریدی او اوس هم د سلام پښتونخوا د خبرونې په پای کې د برېښنا میل په ژغ کې دغه سندره واوري.
جوڑ کا